سهار اته بجی دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته ویلي دي چې په راروانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما مخکې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څوک په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د روسیې د تاس خبری آژانس په حواله لیکلی چې دغه تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې روان دي. ویل شوي دغه پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2022 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیه او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو سره یا کود ویشلی دی. د اف ای او د افغانستان څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په ټوله کې 40 ټنه سره ویشلې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه رسېدلې چې پر روان پسرلي کې خپلو کروندو ته ورکولی شي. اف ای او غور د افغانستان تر ټولو زیانګلی او منځوي ولایت بللی. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې کروندګر شکایت کوي چې د کروندو لپاره اصلاح شوي تخمونه او سره په سختۍ سره برابروي او چې حاصل اخلي نو مناسب بازار نه ورته لري. د روسیې، ترکیې، سوریې او ایران جګپوړو ډیپلوماتانو پرون په مسکو کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه کرملین د هغو هڅو په ترڅ کې رابللې وه چې هدف یې د ترکیې او سوریې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره منځګړتوب و. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل ډیپلوماتانو د 4 وړ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو د تیاریو په اړه بحث وکړ. مسکو دا سلا مشورې خورا شفافې او مستقیمې بللې او انقره ویلې دي چې پرونی بحثونه په یوه شفافه او واضحه طریقه ترسره شول خو جزئیات ورنه کړل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ محکمې ته ویلې دي چې بې ګناه دی. ترامپ چې د خپل تجارتي کاروبار په اړه د ناسمو معلوماتو په 40 قضیو کې تورن دی، پرون د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. څارنوالانو په یوه قضیه کې دای تورن کړی چې دوه ښځو ته یې له ده سره د جنسي اړیکو د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د ټرمپ پر ضد د دعوې په متن کې ادعا شوې چې هغه د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ځان په اړه د منفي معلوماتو د خپراوي په مخنیوي سره د انتخاباتو قانون مات کړی دی. ټرمپ د امریکا په برحاله او متقاعدو ولسمشرانو کې لومړی کس دی چې جنایي تورونه پرې لګېدلي. د ټرمپ مدافع وکیل ټاډ بلانچ بیا ویلي دي چې تر پایه به د ټرمپ دفاع ته دوام ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو پرشتون چې هر کال د زرګونو افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له کبله اغېزمن کیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 50,000 ملکیانو ته په دې ډول چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف بیا ویلي دي ماینونو او نورو ناچاو د توکو تر ډېره ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې او په کار ده چې د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وشي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
بېلابېلې نړیوالې ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو 450 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي چې له ډلې یې 90% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینه وو ښځو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نورو شریکانو او بیلابیلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي له 1990 میلادي کال راهیسې نږدې 50,000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاو د مهماتو په چاودنه کې ټپي شوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 3 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتره مربع مځکه له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاکه سوې ده. د MDC په نوم د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې له 140 تر 115 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بیلابیل ماینونه کرل سوي. ځینې ناچاو د مهمات دغه صفات دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګري ملتونه وایي چې په ټول افغانستان کې 3,300 کارکونکي لري چې 400 ښځینه د مامورین دي چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې کار کوي. ملګرو ملتونو دا اعلان وروسته له هغه کړی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو ته په ننګرهار ولایت کې ویلي دي چې خپلو دفترونو ته دې نه ځي. یو شمیر شنونکي وایي په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنې کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو له دې بندیز وروسته یوناما په ټول افغانستان کې د خپلو خزینه کارکونکو لپاره امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د په کورونو کې پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وار د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. یوناما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې له ښځینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغېز کولای سي او آن د دې خطر هم شته چې د یوناما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبریالانو خبر ورکړی یوناما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپلو ښځینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوری نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنیدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګولی دي. ښځې پوهنتونونو ته له تګه منع شوي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز لګول شوی، ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی او نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه راګرځول شوي دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوې، د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلونکي د خیریه پروګرامونو له تمویله لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه کسانو ته ورسیږي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو ښځینه کارکونکي مستثنا ګڼل شوي وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندېښنه شو ولې چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د ویان نظر وغوښت، خو هغه په دې اړه سم د لاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې و وروستۍ مرکه لرو. طالبانو له هم د ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له بنده نه دی خوشی کړی. متی الله ویسا د وري په اومه د کابل په خوشحال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو. زما همکار د قلملار ټولنې له غړي زرلښتي ولی سره پر همدې موضوع برکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې ویسا او د په څیر نور فعالان ولې نیول کیږي.
د متی الله ویسا نیول زما لپاره قطعاً د منلو وړ نه دی، ځکه زه ویسا صاحب له ډېر وخت نه او له ډېر مودې نه له نژدو نه پېژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټول غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس و تحصیل او تعلیم دی، پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود، هغه د درس غږو او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لرې پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ یې تر ټول خپل قام قبیلې خلکو خپل ځوانو سپینګیرو کوشنیو رسولی دی. سه زموږ د وطن هر یو ماشوم جلی هلک خور مور د درس د تحصیل د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمينه ورته مساعد کو. زما په ان د داس خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي، کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده، زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لمړنی غږ پر رسول الله مبارک منده د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا. نو د دس مدنی فعالانو باید ملاتړ وسی، باید هغې لاسنیونه وسی، هغې ستر نورم زمینی اور مساعد سی، نه داسې ونیول سی. داسې مدنی فعالان ویسا صاحب د خپل خاورې دپاره کار کول، د خپل خلکو لپاره کار کول، هغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي اړخ د هغه کارونه نه درلود، هغه همدغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارت کې. موږ نه باید د هغوی په کارونو کې خنډ ایجاد کړو، برعکس هغوی سره مرسته وکړو تر څو پورې چې د هغوی دا غږ د تعلیم او د تربیې غږ د وطن په هر یوه سیمه پرتو لري اوږدو سیمو کې ور ورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې هغه کسان چې تعلیم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسي یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې په افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی سي پرته له کوم ډار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته، خپل ولس ته، خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دی تر څو طالبان وکولای سي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیوالې ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړي چې په دغه سیمه ورځو کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا ده هغوی طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه هغه سې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال سي. زما خواهش دی نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشری نړۍ نه دا دی چې ټول یو ځای سي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي ده پر دې پاک له سوچ وکړي، فکر وکړي او پر دغه شرایطو کې سي زما ولس، زما خلک، خصوصا افغان نجونې سکه په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغییر ورکړي تر څو هر یو افغان، هر یو ماشوم خور می او کولای سي سي خپل درس، تعلیم، تحصیل مخه ته یوسي او هر یو افغان لپاره حصه ازادي او امنیت د دې تامین اوسي. ډیر مننه.
د قلملار ټولنې غړي زرلخت ولی وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې. د هم قدر من اوریدونکو په پای کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مولدې خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راځي د دې مطالعه وکړي او د مطالعې ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په خوست کې یو ډله ځوانان چې شپږ کتابتونونه یې تر اوسه جوړ کړي دوم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
ګوند پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو نو دې یو شي ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا.
دی وقاموس له مؤلف سره شخیدلی یم.
تقریبا 50 زره نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. او شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو بند ته ورولو.
Thank you.
کندهار کې وڅوان پرزاکار ډول ماشومانو ته د شار په بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزه اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري په رضاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلدتیا ده.
موږ په ښار کې ښه غني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، دلې مطالعه وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه شته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدید دی.
خوشاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
لارې سره دی پهیږي، دا د دې لپاره ډېر ښه کار، دا د دې د ذهنو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لاره ده چې دی د دا څخه استفاده کولی شي.
هو، زما دوه ماشومان دي. دغه ماشومان مې د دلې ورځې ډېر ګټې ځینې اخیستې دي، ډېر روښانه سوی دي په کتابو باندې. پخوا نه پوهېدی اوس مکتب هم ځي، مدرسې ته هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه، نو بېخي ډېر ښایسته سوی دي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 123 کتابتونونه نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړي دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې وړ له ځوانان له څو کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. دې ډلې تر اوسه د خوست په مندوسۍ، لکڼ، ګربز، نده شاکوټ، سپیره او موساخېلو ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې عامه کتابتون شته او د شیخ زاید پوهنتون هم لویه کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وایي چې هغو خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 خوښه کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډېره د کتابونه دي خلکو مرسته ده، نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي. مثلا تاسو ادبیات لولې، فلسفه لولې، بل روحانه لولې، نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه اخلو. لکه پیو ګون پورې، پیو ډلې پورې، پیو نظرې پورې نه محدود وو. نو دی یو شی ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي، نو چې وړیا یې درکوي، نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې چې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو ته درسپاري.
هو بالکل، همداسې ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي، خو دې کې دا وي چې یو خو د ملګرو ناسته چې کېږي په دې کې کومې پیسې تولیږي، ډیره برخه کتابونه په دې باندې اخیستل کیږي. او تر څنګ ځینې خلک مثلا نقدي مرسته وکړي، نو په دې کې هم داسې کتابونه اخلو چې مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیره هغه مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیره کتابونه وي چې هغه ان په لوستلو هم نرځي، نو داسې کتابونه د خو ځینې خدای چې مجبوري مثلا څوک ډلۍ در کې واپس کولی نه شو، خو تر ډیره ملګري هم هڅه کوي چې داسې ښه کتابونه واخلي او چې څوک ورسره ژمنه وکړي چې مثلا زه درته کتابونه ډلۍ کوم، نو بیا خپله نمونه ورته ولیږي چې دغه کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګري په خپلو کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاستی، دا څرنګه دومره پیسې سره غونډولی شئ چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
دا خو دومره پیسې وي هم نه، ځکه په میاشت کې وانه سلرو، نو هر ځوان داسې دي چې اکثره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي، زده کوونکي وي، او هم دومره یو څه اندازه مثلا لري، خپلې د خرچې له پیسې هم دا کار کوي چې مثلا هغه د میاشتې سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ په خوشا کې دغه راټولېږي. او بله غړي ډېر یو تقریبا دېرش کسان یو چې سل افغانۍ شي درې زره افغانۍ کېږي، چې دا کشي کتابونه اخیستل کېږي. او ډېر په دې کې داسې وي چې مثلا هغه وس لري چې دغه پیسې پرې کېني، خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزئ، دا په ځای مو ورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه، ځای مو ورته نه دی تعین کړی. په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي، او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپل هغه خلک ډېره غوښتنه ولري، او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري، او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بیرته ترې راټول کړي، چې هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې وي ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي. څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا اووم کتابتون پرانیسئ؟
بالکل، دته هم ډېره قوي را ده.
د کتابتونونو د پرانیستلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لرئ؟ یعنی خلک د سره موافقه کوي؟
هو، داسې خاص مشکل نه وي. خلک چې مثلا هرې ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار بیا له مکتب سره، نو مکتب پلن تقریبا پنځه شپږ سوه زره خواوشه شاګردان لري، د دولتي لا ډېر تعداد لري، نو خلک هم وي، مرسته کوونکي هم وي، د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، له ښاره ډېر شاعران هم ځي هلته مشاعره کېږي، نو خلک ډېر خوشحالېږي او هرکلی مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی که نه، نو یو عامه کتابتون یو چاته مفت کتاب رسول، نو دې ته خوشحالېږي، هرکلی ته کوي ډېر.
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پېړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لنډر وایي په هیڅ شي کې دومره خوند نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې د ناروژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلی یم، خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل.
د خلوت ملنګا پاچا نوې ورځ در سره بیا، یا د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا، مړه دومره مو ویریگا پر ګلونو ورګړېگا، لپیالو دې کتو بدا د ساقي سترګې خوستایا. زندگی خوگا کتلخا، ید مست مولانا بلخا، د سخی جنډا پریوتی کولاڑا خپر جایا، چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشو بمومی، زد خدای دمین سپونسا پاس پتور کے رما پیایا. غرما پسحر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خو یہ غزل کڑا، لو یا خدایا، لو یا خدایا. دا وطن خو یہ غزل کڑا، لو یا خدایا، لو یا خدایا، د خلوت ملنگ پاچا نو ورځ در سره بیایا، د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا.
پیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او درېم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا ساجی راډیوي مجلې په تیرو خپرونو کې مو د شاغل یو ملکزی او وردک نظر اخیستی و. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. د شاغل بزګر نه به واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
تقریبا 50,000 نارویژي لغات دي چې هغه پښتو ته ژباړل شوي.
د کومو الفاظو، دا خو ډېر کلمات دي، د کومو الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یا انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي، بیا پوهېږي چې فارسي شه. د دې داسې څو ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه، برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروې کې 500-600 نومونه دي د کبانو دپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کړم، وژباړم چې هر شی هر ناروژي لغت ته د مایي نوم ته زه کب ولیکم یا مایا ورته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي چې د مایي د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې ډېر
لویه سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروې د دې له خاطره چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کب سوداګرۍ سره ډېر سروکار لري، اوبه ډېرې لري، کبان ډېر لري، نو نومونه هم ډېر ورته لري. لکه عربان چې د اوښانو نومونه ډېر لري، په سلګونو نومونه لري. لیکن د دې تر څنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې داسې یو څه ته پیدا کړم چې لوستونکي وکولی شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شی دی، معنا څه شی دی، څه مطلب ته باید واخیستل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ورته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه، هغه نشته. ولې په د بل چاپ دپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي دی کې بیا جملې شته د مثال په توګه باندې، مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی. او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغې باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومو مراجعو باندې اتکا کړی؟
دلته یو لویه نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې بس د کومې ستونزې سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کول، او د لغات اصلیت یا پاکي هم پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څرنګه نیت مو دی چې دغه قاموس، د نارویژي پښتو قاموس، په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله، اوس ما مخکې یادونه لنډه یادونه وکړه. اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي، او هدف دا دی چې 15,000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ تاپ تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپ خاص ځانګړی اپ ورته جوړ شي، او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوي دي، ستاسو د دې قاموس تر څنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دی، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅې هم روانې دي چې له بلې ژبې پښتو ته راوژباړي. یعنی تاسو دې برخې ته هم توجه کړې ده چې له پښتو نارویژي ته
پښتو نارویژي ته. هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم، که ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې څنګه من کولی شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړی شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې آسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم. نشته، او په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتما ولې نه.
له طارق بازګر څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته لاندې کسلرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده. د دوا په نوم د دوی یو لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
یار خیرات ته ډیر خلک راغلی وو. ملک اسد په خېټه لاس راخت، سر یې وخوځاوه، ویې خندل. احسان الله خان او الله زاهد د ټولو ښه قدر وکړ. ملک صاحب د جومات لپاره د ځمکې په اړه زاهد څه وویل؟ هغه د جومات ړنګو دیوالونو ته وکتل، د څنګ پټي غنم ورته نوې ټوکېدلې وایستېدل، مخې را وګرځاوه. زاهد نو کله داسې د خیر کارونو کې نه وایي، وی یې منله. نو هغه د واسکټ له جیبه لاس را وویست، په ډډ غږ وویل، شل بوجه سیمټ یې هم ومنل. ولا بېشکه تېره ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او اوړه لیږلي وو. ملک اسد سر وخوځاوه، څه یې ونه ویل، دواړه رهي شول. د ونو په لوڅو خاخونو مرغان ځوړند سرونه ناست، د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل، د غواګانو مېږو خولې په بوسو کې ښکتلې، او لمر ورو ورو ټوټېده. بخاریو کې نوې دړې کېښودل شوې. زاهد وروسته سلام وګرځاوه، په ږیره یې لاسونه راښکل، په نکریزو سره څو ویښته یې په ګوتو کې ونښتل. ګونځې لاسونه یې لفه کړل، سر یې وځړېد، شونډې یې وخوځېدې، په تور رنګه مخې توره زخله ورایه نه ښکارېده. غټې سترګې یې وغړولې، پورته یې وکتل، خدایا غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم. د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې، د ده په سپینو جامو لګېدلې، د اوږده بدن او اوږدې پوزې سیوري په دیوال پلن ښکارېدل. د زناور واویلا اورېدل کېدله، د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېدې. باد په انګړ کې ګرد تاوېده، د دروازو په پردو کې را ټولېده. ده بیا هیله وکړه، رحمان ربه، غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم. غبرګون ونه لیدل شو، غوږونو یې کوم غږ حس نه کړ. په تمه پاتې شو، د کټ د بازو چنګا شو، ښځه یې پر اړخ واوښته. ده د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل، نور زنډې ونه شو کړای. بیا یې د هیلې تکرار وکړ، مهربان خالقه، مخلوقا خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته ارزوم. په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې بېخولې. دا ځل غبرګون ونه زنډېده، پردې په حرکت راغلې، د کړکیو د ښیښو لړزه شوه، رڼا خونې ته داخله شوه. ناشنا جسم یې درلود، ده تر اوسه دا ډول جسم نه و لیدلی. د شونډو راپایې حس کړه، لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړه، له رڼا غږ را ووت، تاسو ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړي. لبیک، ستاسې غوښتنه واورېدلی شو، مګر لوستلې ستاسې په ګټه نه دي، لطفا په نالیدلې حالت یې ومنئ. زاهد زړه لوی کړ، غوښتل یې جرأتمندانه وغږېږي، مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده. ورو یې غږ را ووت، پرېږدی چې ویې لولم. نور څه غواړئ؟ پر خپل حال راضي نه یاست؟ غواړم نور هم ښه حال ولرم. ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده؟ تر لوستو وروسته یې شاید ولرم، مخکې یې هم غوښتلی شئ. په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم. خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی؟ داسې یې تم کړ لکه څوک چې ته منډې را وګرځي. چوپو، داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي. په پښیمانه لهجه یې زیاته، نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم؟ تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي. خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم؟ چوپتیا شوه، باد آرام ښکارېده. ده د رڼا تیزوالی حس کړ، غږ یې واورېد. تقدیر لیدل کېدلی نه شي، خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي. څنګه کولای شئ سترګې وغړوئ؟ ده سترګې وغړولې، یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې، د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده. د دعا کلمې په څېر مجسمه وه، ورو ورو تتېدله، د ته چې ترڅو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونی وتې وه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره ګڼې اسانتیاوې چمتو کیږي. دې شرکت د پارون په سیند کې د برېښنایي کښتیو چلولو لپاره ولایت ته شپږ کښتۍ سپارلې دي. همداراز به سږ کال د غرونو ترمنځ د زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یې یو شمېر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
دې برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپله هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټې رابډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سیند کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې څرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحې ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګان چې دا عملا راورسید ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس په دغه افتتاح کیږي، او بل دا چې د سیمې خلکو لپاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د ولایت ته پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیاو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلای. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادې لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سیندونه لري. نورستان کې دوه شیان کمی منگ دیر لرو، یو د سڑک کمی او بل د سیلانیانو لپاره او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایي کښتۍ لیږل کیږي چې یاد ولایت پریمان او به ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو له تګ راتګ وتلې او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان له ښکلاو نه لري کیږو. د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه وکړه، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دې باغ ته ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامای قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه ومنلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغه سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه بلاندې غرزول کېده.
کوپر پوخ کې خود یو ځای دی د پروګرام نومېږي. دا غزاینه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزاو او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکو زه خو تقریبا دغه هلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي که نه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تېر شوې دي. ناغه کې که چا تعرض کړی وو د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کېږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کېږي او د میزان میاشتې په اخیري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم نظر هلونا ززا په مخا دي زیری ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کېږي بېلابېل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په موخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کېږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼاسي، او درېیم ته ملګره پر جای نه جارو کوي ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
لپی لپی
مسافر او پسی درنه او بو شندل جای نه جارو کول او دا مور پلار لوري پچمبا وهل کده ګیرول سوالی ترڅنګ دا غزنی ولایت په ډیرای سیمو کې رواج لري. خو دغه ولایت ته قرباغ ولسوالی اوسیدونکی لیکوال شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپل سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي مور لا پلار لا ورور د درې ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانی ورچ اخته.
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غنی ګڼل کېږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو ترڅو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي. هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله راواخست کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کېږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې سي مخې ته رناسي او لار نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو دغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي. غړی پخېږي بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپټا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. خو اوس یې درک لګېدلی. لنن پیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپټا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه هیڅ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډېر وګرځېدل خو دا ښځه یې ونه مونده. او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات دادي چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هېر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله. او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا ګڼه مو هم دومره وز. احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې مو خدای مل.
نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا. تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں، تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں، تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں، زندان نڑا ہوں دے நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت ومدے لگوما خودنا تندیا مت ومدے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوما خودنا پیالے نسکورو مت شوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے
تندیا ماتا اوندے لگو ما خود نا تندیا ماتا اوندے لگو ما خود نا چہر میرا تزم سجڑ پک بلے گی دیار دی